استودیو 8 صبح را نشان می دهد. در برنامه بعدی همکارم احمد تکل را دنبال کنید. تکل صاحب محترم بفرمایید.
در زیاد تمنا نکوم سرور صاحب قدر من اوریدون کتاست تا سلام رنده کوم. در نن روزی در لمره یا ساعت خبرون اوریدو تخر اغلاست در خبرون بی هم در تاهر روخان په تخنیکی لرخون تاست ورنده کیگی. قدر من و اوریدونکو د دې خبرونه ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې اونیس پروګرام ته ځانګړې شوې. خو په لنډه خبری برخه کې به واورئ چې د افغانستان حکومت د تاشکند په غونډه کې د طالبانو استازو ته د بلنې ورکولو خبره رد کړې. د هر څه وروسته راځي لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د خبرونو سرلیکونه. اجرایه رئیس پر اقتصاد وزارت غږ کړی چې د دولتي او غیر حکومتي مؤسسو ترمنځ د همکارۍ د دوام لپاره یو میکانیزم جوړ کړي. د نیپال لخوا د هانګ کانګ پرونۍ ماتې افغانستان ته د کرکټ د نړیوال جام د غوروي د لوبو بل پړاو ته د تلو فرصت برابر کړ. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر خپل پاکستاني سیال ته ویلي چې دواړه هیوادونه باید د تروریزم پر ضد د مبارزې په برخه کې ګډ کار وکړي. بشپړ خبرونه. د حکومت اجرایه رئیس له اقتصاد وزارت څخه غواړي چې د حکومت او غیر حکومتي مؤسسو ترمنځ د همکاریو او پرمختګونو د دوام لپاره یو میکانیزم جوړ کړي. عبدالله پرون مازدیګر د بېوزلۍ د کمولو او متوازن پرمختګ لپاره د غیر حکومتي مؤسسو یا انجیوګانو د لومړي ملي کنفرانس غونډې ته په وینا کې وویل د افغانستان د خلکو د ژوند د وضعیت په ښېګڼه کې د غیر حکومتي مؤسسو ونډه ګټوره ده او د دهغه د دوام غوښتنه وکړه.
وزارت اقتصاد حتما میکانیزم را در نظر بگیرن که دوام دار
د اقتصاد وزارت حتما باید د کار د دوام په برخه کې یو میکانیزم ولري چې په پرلپسې ډول ستاسو نورو هم غږ کوونکو ټولنو د ملګرو ملتونو او نورو مؤسسو د کارونو پرمختګ او متقابل ژمنو په اړه معلومات ولرو. د اقتصاد وزارت وایي چې د دې کنفرانس د جوړېدو هدف د انجیوګانو ترمنځ د توازن رامنځته کول او د دوی په کارونو کې شفافیت ده. وسلوالو طالبانو د افغانستان په 15 ولایتونو کې د شپې لخوا د مخابراتي شبکو پر فعالیت بندیز لګولی. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزارت ویان ډی پی ای خبری آژانس ته ویلي دي چې طالبان په 15 ولایتونو کې یا په بشپړ ډول یا په ځینو برخو کې د مخام له شپږو بجو وروسته مخابراتي سیستمونه غیر فعالوي. ویل کېږي وسلوالې ډلې په دې ډول سره غواړي چې د افغان امنیتي ځواکونو د شپنیو عملیاتو په ترڅ کې د دوی د ټلیفوني مکالمو له لارې د تعقیب مخه ونیسي. ښاغلي امرخیل ویلي چې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزارت ویان ښاغلي خان زمان امرخیل ویلی چې دا بندیز په کندوز، بغلان، غزنی، ارزګان او هلمند ولایتونو کې لګول شوی دی. د نړیوال جام د غوروي د لوبو په دوام د هانګ کانګ او نیپال د پرونۍ لوبې غیر مترقبه نتیجې افغانستان ته یو ځل بیا دا موقع برابره کړه چې د دې لوبو بل پړاو ته پر مخ ولاړ شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په زیمبابوې کې د نړیوال جام د غوراوي په سیالیو کې له څلورو لوبو څخه درې وبایللې او یوه یې وګټله او تقریبا خپل امید یې له لاسه ورکړی و، ځکه چې که پرونۍ لوبه هانګ کانګ چې افغانستان یې مخکې مات کړی و ګټلی وای نو افغانستان هیڅ چانس نه درلوده. د افغانستان د کرکټ بورډ په خپله رسمي فیسبوک پاڼه د نړیوال جام د غوراوي د لوبو راتلونکي پړاو ته د ملي لوبډلې د لارموندنې خبر تایید کړی دی. افغانستان په بی ګروپ کې و او اوس به له زیمبابوې او سکاټلند سره یو ځای د شپږو غوره لوبډلو په پړاو کې په نړیوال جام کې د ګډون په هیله لوبه کوي. لازده رادیو خبرونه اوري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف خپل پاکستانی سیال خواجه محمد آصف ته ویلي چې دواړه هیوادونه باید د تروریزم پر ضد د مبارزې په برخه کې ګډ کار وکړي. د ایران خبری آژانسونو د ښاغلي ظریف له قوله خبر ورکړی چې نوموړی وایي په کار د ایران او پاکستان د دوستو ګاونډیانو په توګه د دې هیوادونو د امنیت د تضمینولو لپاره په خپلو کې پیاوړې همکاري ولري. جواد ظریف د سیاسي او سوداګر یو شمیر سوداګرو د یو لوی پلاوی په مشرۍ د مارچ په یو لسمه نیټه اسلام آباد ته ورسید. هغه په پام کې لري چې د خپل دې درې ورځني سفر په ترڅ کې د پاکستان له ولسمشر ممنون حسین، صدر اعظم شاهد خاقان عباسي او نورو جګپړو چارواکو سره وګوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل ویلي چې د ظریف دا لیدنه د دواړو لورو ترمنځ د منظمو سیاسي لیدنو کتنو یوه برخه ده. جاپان او جنوبی کوریا موافقه کړې چې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام او د توغندوی ازموینو د مخنیوي په مقصد پر پیونګیانګ فشارونو ته دوام ورکړي. د جاپان د بهرنیو چارو وزیر تارو کونو پرون په توکیو کې د جنوبی کوریا د ملي استخباراتو د ادارې له مشر سو هون سره په یو ګډه خبري غونډه کې دا څرګندونې وکړې. د دې لپاره چې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام او توغندوی ازموینو د لمینځوړو هدف ته ورسیږو، سو او ما موافقه وکړه چې پر شمالي کوریا حد اکثر فشارونو ته دوام ورکړو. د جاپان د بهرنیو چارو وزیر وویل هیواد یې له متحدو ایالاتو سره هم ورته موافقه کړې ده. او له نیپال څخه رارسېدلي راپورونه وایي چې په پلازمینه کاتمندو کې د یو مسافر وړونکي الوتکې د لوېدو په پیښه کې لږ تر لږه 940 کسان مړه شوي او 22 نور ټپیان شوي دي. راپورونه وایي د دې پیښې ټپیان روغتونونو ته وړل شوي او د ځینو روغتیایي حالت خراب ښودل شوی. د الوتکه چې 18 مسافر او 4 عمله پکې وو پرون د کاتمندو په نړیوال هوایي ډګر کې د کیناستو پر مهال ولوېده او اور یې واخیست. د دې پیښې له کبله د کاتمندو هوایي ډګر بند شوی او الوتنې یا ځنډیدلې یا نورو هوایي ډګرونو ته راجې شوي دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، مخکې هم یادونه وشوه چې د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې 19 پروګرام خپریږي. دا پروګرام په څو شیبو کې راځي، منتظر اوسئ. خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه تاسو وړاندې کوم. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د تاشکند په غونډه کې د طالبانو استازو ته د بلنې ورکول رد کړي دي. له دې مخکې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې په دې هیواد کې د افغانستان د سولې په اړه په غونډه کې د طالبانو د ګډون احتمال کم دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ازادۍ راډیو ته وویل چې د تاشکند په غونډه کې نه افغان حکومت او نه ازبک چارواکو طالبانو ته د ګډون بلنه ورکړې. فریبا ظاهر د موضوع جزئیات اوروي.
د افغانستان حکومت وایي د تاشکند په غونډه کې د طالبانو لپاره د ګډون ځای نسته. دغه نړیواله غونډه د مارچ په 16 او 18 نیټه د ازبکستان په پلازمینه کې ترسره کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان احمد شکیب مستغنی وویل د تاشکند غونډې ته یوازې د سیمې او نړۍ ډیپلوماتان بلل شوي دي او ټاکل شوی هغوی د افغانستان د سولې خبرو پر څرنګوالي او میکانیزم بحث وکړي. دوی وایي په دې غونډه کې له دې کبله چې له بېلابېلو هېوادونو څخه یوازې لوړ پوړي دولتي چارواکي ګډون کوي، نو د طالبانو ګډون په پام کې نه و. تر دې وړاندې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ ناوخته په یوې اعلامیې کې وویل چې ډېر احتمال شته چې طالبان د تاشکند په غونډه کې ګډون ونه کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي د دې غونډې لومړۍ ورځ به د افغانستان او ازبکستان د ولسمشرانو له لوري پرانستل سي. د احمد شکیب مستغنی په وینا د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران چې قربانه دي، نور د پاکستان، ایران، ترکمنستان، تاجکستان، قرغزستان، قزاقستان، روسیې، چین، عربي متحده اماراتو، سعودي عربستان، ترکیه، بریتانیا، جرمني، امریکا، ملګرو ملتونو او د اروپایي ټولنې لوړ پوړي ډیپلوماتان د تاشکند په غونډه کې ګډون کوي. افغانستان او ازبکستان 180 کیلومتر ګډه پوله لري چې د افغانستان په شمال کې د امو رودې سره بیلوي. په دې وروستیو کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي چارو مرستیال ازادي راډیو ته وویل چې د کابل او واشنگټن اړیکې اوس بدلې سوي دي او د تیر پرتله د پام وړ نږدې والی پکې راغلی دی. حکمت خلیل کرزی زیاته کړه چې دغه اړیکې په څو برخو کې هم د افغانستان او هم د ازبکستان لپاره اړینې دي.
په افغانستان لپاره یو ډېره ښه وسیله سول، زموږ لپاره خصوصا د تجارت او د ترانزیت لپاره یو بهترین وسیله ده. د ازبکستان د طرفه څه اوس موږ کولای شو چې قزاقستان ته، موږ کولای شو چې چین ته، موږ کولای شو چې روسیې سره تجارت وکړو.
د افغانستان لپاره د منځنۍ اسیا هیوادونو اهمیت ته په پام سره او د تاشکند غونډې په درشل کې طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته هیڅ ډول لیوالتیا نه ده ښودلې. دغه ډله غواړي له امریکا سره خبرې وکړي، ځکه تېره اونۍ په ښکاره وویل چې غواړي د افغانستان او پاکستان د حکومتونو له حضور پرته له امریکا سره مخامخ خبرې وکړي. تمه کېږي د تاشکند غونډې ګډونوال د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو غوښتنه بیا مطرح کړي. هغه څه چې تر دې وړاندې هم مطرح سوي خو د طالبانو له لوري نه ده منل سوي او همداسې بې نتیجې پاتې سوي ده.
یو استودیو
غرمنی خبری خبرونه ل آزادی رادیو
زموږ غږ آزادی رادیو اوري قدرمن اوریدونکو، او اوس هم بلنه درکوم چې ملالی بشیر ته غوږ شئ چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د طالبانو حملو ته کتلي دي. د دوشنبې په ورځ طالبانو د فراه ولایت پر انارداره ولسوالۍ برید وکړ او دا ولسوالۍ شاوخوا د یو ساعت لپاره ونیوله. وروسته افغان هوایي او ځمکني ځواکونو په سیمه کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې ولسوالۍ بیرته ترلاسه کړه، خو په حمله کې د دې ولسوالۍ امنیه قومندان په ګډون و سرتیر وژل شول. په عملیاتو کې د شپږ پنځوس وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. نیویورک ټایمز ورځپاڼې لیکلي، په داسې حال کې چې طالبانو په وروستیو کلونو کې مځکې لاندې کړې دي، افغان حکومت له ډېره وخته د فراه د امنیت په اړه اندېښنه لرله. دا ولایت له ډېرې مودې راهیسې د سقوط پر څنډه ولاړ و، ځکه سختریز څو ځلې توانېدلې د ولایت مرکز ته په ننوتلو بریالی سي. مقاله د امریکا دفاع وزارت لخوا د افغانستان د بیا رغونې د څار ادارې د راپور یادونه کوي چې سختریز د افغانستان له 412 څخه 3% په خپلواک کې لري او پر 40% نورو یې حملې روانې دي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان د سولې د بهیر په اړه هم یوه مقاله خپره کړې ده. دا مقاله د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزي لیکلې ده. ولسمشر غنی د فبروري میاشتې په 28 نیټه طالبانو ته له قید او شرط پرته د سولې وړاندیز وکړ. ولسمشر غنی د کابل پروسې په غونډه کې له طالبانو سره د سولې یوه هر اړخیزه طرحه وړاندې کړه. د طرح له مخې به اوربند ټینګیږي او د طالبانو بندیان به خوشي کیږي. د طالبانو نومونه به د نړیوال له تور لیسته لیرې کیږي او هغوی چې د سولې له بهیر سره یو ځای کیږي امنیتي تدابیر به ورته نیول کیږي. د اړتیا په صورت کې به د افغانستان پر اساسي قانون بیا کتنه وسي. پخوانی جنګیالي او کډوال به بیرته په ټولنه کې جذبیږي او کار به ورکول کیږي. طالبان به هم د افغانستان دولت په رسمیت پیژني او د قانون واکمنۍ ته به درناوی کوي. د نیویورک ټایمز ورځپاڼې په مقاله کې ښاغلي کرزي لیکلي چې د ولسمشر غنی له خوا د سولې بهیر ته د طالبانو بلنه وروسته له هغه و چې په دې اړه څو میاشتې ملي اجماع وسوه. مقاله لیکي چې د سولې بلنه په دې معنا ده چې ټول افغانان یو برابر دي او افغانان حق لري په سوله او ثبات کې ژوند وکړي. ښاغلي کرزي لیکلي، موږ په دې باور یو چې له دې سره به طالبان یو فرصت ولري چې د یو منظم سیاسي ګوند په توګه سر راټول سي، د سیاسي ځواک په توګه له سوله ییزې لارې د سیاسي پروسې برخه سي. ښاغلي کرزي لیکلي چې افغان حکومت د طالبانو د اساسي غوښتنو او اندېښنو په اړه کار کولو ته ژمن دی.
اوس هم قدر منوریدونکو، ستاسو پیغامونه چې ازادۍ رادیو ته مو را استولې دي خبرو را سره اوسئ. په دې پسې د ازادۍ رادیوي مجلې اونیز پروګرام خپریږي. ستاسو له پیغامونو
لورو دمو دغه مسکل لرو دغه میوان ولسوالۍ د خلک راغواړي د پاکستان سره کوم دا خبرې کوي چې مازال د روا خپل ملک کې راورسېږي. کوم دغه خبرې کوي بلبل سم دغه خبرې کوي دا خلک چې ځینې را غواړي ځکه په خلکو باندې سرایونه لري خلک باري په دولتونو ځکه باندې کلي دي نه پرېږدي. او کوم مشران اوس پرېږدي چې ځې ورغلي پیغام ته والي ته ورغلي رئیس ته ورغلي در کابل تللي دي نه مني بل دا څه فلا کتوني په نو نه نه کوي پر دې دا اعلان ته ورته چې واوري را مخلوق پر ځای شي او دا ولوس چې بیا به سره ستړي دي حکومت سره د میوان نو ولسوالۍ سره والسلام. زده هلمند ولایت د لشکرګاه څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم. موږ د هلمند والي صاحب حیات الله حیات څخه او د مسلمانو څخه ډیره غټه مننندوی کوو، ځکه چې موږ دلته کم ماجر وو یا د نورو ولسوالۍ څخه دلته راغلي وو ولایت ته، زموږ سره یې مرسته کړې ده. ډیره مننه کوو، نیوی کړی دي دا ټول عمر په حکومت باندې خلک نیوکي کوي، دا نیوکي چې کوي نو باید دغه یو شګړې هم بیان کړي. شګړې هم لري، دا شګړو ته چې فکر کوو نو هغه نیوکو ته چې فکر کوو شګړې هم باید په لاس کې ولغوو، چې دغه شګړه هم وسوله، دا پرمختګ هم وسو. نو بله ستاسې د ازادي راډیو اورېدونکو او قدرمنو همکارانو ته سلامونه وایم. سلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دے، دا د ازادی رادیو دریز نه دے.
ازادی رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
درنو اوریدونکو سلامونه. د ازادي رادیوي مجلې د نننۍ غنې په وړاندې کولو سره زه محبوب شاه محبوب په ټوله پښتنه مینه ستاسې هرکلای کوم. د مجلې نننۍ غنې کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ هنري راپور برابر کړی. په هنر جاج کې د پروفیسر محمود ایاز سره د کره کتنې د روان بهیر جاج اخلو.
زه دایم چې هغوی له خوشحال خان خټک سره ډیر بد کړی دی. خوشحال خان خټک د موضوعاتو یو سمندر دی، یو ناتمام سمندر دی.
فنکار برخه کې د ننګرهار پوهنتون له استاد شیر حسن کمالزی سره د هغه په فن غږیږو.
هغه ځواني و چې مو کله کله لاس اچو رضا هغه عادت مې اوس قسم په خدای پرې خې دی.
په زر پاڼه کې به لنډه کیسه چې دا ژاړي زه ژاړم واوري.
لسترګو مې بیواره اوه کې را روانې شوې، اوه کې مې پاکې کړې.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د بیت نیکه د کاله د نوموتی شاعر شیخ اسماعیل احوال خلو.
اسماعیل د خپل کورنۍ مشهور عابد او خدای دوست سړی وو. دی له خپل کوره په سیاحت هم تللی او له لویو اولیاو سره لیده کاته شوی دی.
او په ورېښمین خیال کې به د یو مین او محبوبې سوال او جواب د شعر په ژبه واوري. هغې ویل: ای ګرانه، نو دا ژوندون څنګه وي؟ ما ورته داسې وویل: ژوند ستا د دو سترګو نظر غوندې دی. ژوند لکه ستا په مړوند خوب کول دی، ژوند لکه درد سین فنا اخیستل، ژوند لکه مینه کول، ژوند لکه مینه پالل. په پیل کې له ناجیې صاحبې د دې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
لسو زرو تنو ځوانانو ته د وړیا یا په مناسب تخفیف سره د زده کړې زمینه برابره شوه. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو معین ډاکټر کمال سادات د لوړو او نیمه لوړو زده کړو له خصوصي مؤسسو سره د همکارۍ قراردادونه لاسلیک کړي چې له مخې به یې په 1990 لمریز کال کې لسو زرو تنو ته د وړیا او په سلو کې له 40 څخه تر 60 پورې تخفیف سره د زده کړې زمینه برابره شي. د ځوانانو د چارو معینیت دغه قراردادونه په کابل کې له 30 تحصیلي او تعلیمي بنسټونو سره لاسلیک کړي چې ځوانان کولای شي د ځوانانو د چارو معینیت ته په مراجعه سره له دغو امکاناتو څخه ګټه واخلي. بیرته ښوونځي ته ستانه شوی په نامه کمپاین پیل شو. یاد کمپاین چې پیل یې له ننګرهار ولایت څخه وشو، موخه یې ښوونځیو ته د نجونو او هلکانو د کلتوري او فرهنګي خنډونو پر وړاندې مبارزه ده. د دغه کمپاین مسؤل سلیمان خپلواک وایي چې د یو ځانګړي پلان له مخې به کلیو بانډو ته ځي او بیرته ښوونځي ته ستانه شوی کمپاین به کوي. دی زیاتوي چې د دغه کمپاین په جریان کې به یو شمېر ماشومانو ته کتابونه او کتابچې هم ورکوي. او په کابل کې د دوو کتابونو ډیوډ جونز او اشر مخکتنه وشوه. زمونږ همکار همایون هیواد د غونډې ته ورغلی و، نور د هغه په ریپورت کې.
د دو کتابونو ډیوډ جونز او اشر مخکتنه وشوه. تیرونی په کابل کې د ډیوډ جونز ناول او اشر د کیسو ټولګې د مخکتنې غونډه یو شمېر فرهنګیانو او د قلم خاوندانو وکړه. دا ډیوډ جونز ناول نصیر احمد احمدی په پښتو ژبه لیکلی او الهي آریان دری تشبړلی. اشر چې دا کیسو ټولګه د عبدالواحد رفیع د نصیر احمد احمدی لنډې کیسې دری ته او نصیر احمد احمدی د عبدالواحد رفیع دری کیسې پښتو ته ژباړلې دي. لیکوال او کره کتونکی استاد نجیب منلی وایي د تاریخي ناولونو سابقه په پښتو کې ډېره کمه تر سترګو کیږي، خو د ډیوډ جونز ناول یو له مهمو تاریخي ناولونو څخه دی چې ژباړه یې دری ژبې ته یو ګټور کار دی. دای وای که څه هم دا ډول ژباړې ستونزمنې او له ستونزو خالی نه دي، خو د دو فرهنګونو د نږدې کېدا لپاره دا ډول ژباړې اړینې دي.
یو هغه څه چې مونږ ګورو، یو هغه څه چې مونږ اورو، یو هغه څه چې مونږ په پویګو، مګر هغه څه چې مونږ احساسو د یو ځنه بل ځای ته انتقالول په خپل په یو ژبه کې ناممکن کار دی. بیا د یوې ژبې نه بلې ژبې ته وړل یې تر هغې هم سختېږي. د ژباړن وظیفه دا ده چې د دې جزیرو ترمنځ پلونه جوړ کړي، او طبعا په پله باندې اوختل راوختل سړی ډېر محدود وي، نش کولای چې واقعیتونه لکه څنګه چې دي هغه انتقال.
لیکوال ډاکټر محب سغم بیا وایي چې په خوا د دري او پښتو ژبې د فرهنګیانو ترمنځ ډېرې نږدې ناستې او اړیکې موجودې وي، خو په دې وروستیو کې دا اړیکې یو څه تتې شوې دي.
احمدي صاحب د پښتو ژبې په بهترینو لیکوالو کې او رفیع صاحب د دري ژبې په بهترینو لیکوالو کې حساب دی، خو دوی یو بل سره نه پیژندل. زموږ د وساتات په وجه سره معرفي شول، نو هلته مو دغه پیشنهاد وکړ چې راځئ تاسو یو د بل کیسې سره وژباړئ، دا به چاپ کړو، دا به یوه پیلامه شي. نو هدف همدا و چې د دري او پښتو ژبې د لیکوالو او فرهنګیانو ترمنځ دغه مصنوعي واټن باید له منځه یوسو، او که له منځه نه ځي اقلا رقم خو یې کړو.
د ډاکټر سغم په خبره کې چیرې نور لیکوال له دري څخه پښتو ته او له پښتو څخه دري ژبې ته ژباړه وکړي، نو د فرهنګونو د نږدې کېدا ترڅنګ به د دوی ترمنځ اړیکې لا غښتلې شي. د ډیوډ جونز ناول لیکوال نصیر احمد احمدی بیا وایي که څه هم دا ډول ژباړې به ژبنې ستونزې ولري، خو لویه ښېګڼه یې د پښتو او دري ادبیاتو د نږدې کېدا بنسټ دی.
ډېر دوستان فرضاً هغوی چې پښتو کې یو څه لیکي هغه دري ژبې ورونه خواني نه دي ورخبر، یا برعکس، نو که داسې ګامونه پورته سي دا به دغه ادبیات سره نږدې کړي. دغه دغه خلک، دغه لیکوالان، ګور دغه دا یوه جلسه، یوه جلسه دې باعث شوله اوس دلته ډېر دوستان ما تر دې مخکې نه و لیدلي، خو د دې وروسته م سره وپېژندل.
دا یادونې ده چې د ډیوډ جونز ناول دري ژباړه د ختیځ بیارغونې موسسې یا کور او اشر د ګویتا انسټیټیوټ لخوا د چاپ په ګاڼه سنبال شوي دي.
د ګودر هر بوټی دارو دی چې پرې لګیږي د پیغلو ټوپلونه. ګودر د پیغلو د زړونو د سپکېدو دیره ده. ګودر د پیغلو د رازونو د ویلو ځای دی، او که لنډی ووایم نو ګودر د پیغلو د چکر او د می سیمه ده. د دې اونۍ هنري راپور کې مو د ګودر له ارزښت خبرو. راځئ فرشتې مرسل ته غوږ شو.
د سندرې په اوریدلو به مو حتمی په ذهن کې رڼا چینه، پر غاړه دنګ چینرونه، شاوخوا شنه او تنګي واښه، د ماتو شوو منګیو کودي، د شنو او سرو بنګړیو کوچنۍ ټوټې او د پیغلو خنداګانې انځور شوي وي. کله چې نجونې په کور کې ستړي شي او کله چې زړونه له رازونو ډک شي، نو د تشولو لپاره یوه ډیره لري چې هغه ګودر دی. دوی د اوبو په بهانه ګودر ته ځي او له همزولو سره د زړه غوټې سپړي. د کابل پوهنتون استاد محمود مرهون راته د ګودر په جوړښت غږېدلی. هغه وایي
که چیرې د افغانستان کلاسیک ځایونه یا پخواني ځایونه تاسو وګوري، هلته به تاسو زیات شمیر کاریزونه وویني. کاریزونه اکثره خپلې صوبې لري، د هر شل یا 25 متره وروسته یو خاصه صوبه لري، او د پر هر کلی باندې یا پر هر د اوسېدو پر ځای باندې یو خاص ځای جوړ سوی، خپله طبیعي جوړ سوی، یا د خلکو دخوا چې هغه ځای ته ابخور هم وایي یا ګودر هم وایي. د ابخور او د ګودر یوازنی فرق دا دی چې پر ابخور باندې خلک دغه څړه یا د مالدار خلک کله چې دا شپانه خپلې شپنې راولي، هغه د حیوانانو د پسونه او دغه رمې بیایي په هغه ابخور باندې اوبه کوي، او ګودر به خاص ځانته یو خاص ځای ور جوړ سوی وي، او اکثره وخت خلکو پر ګودر باندې ونی شي چې دا د دوی دغه محفوظ دي، دغه ماشومان یې شځي وو دای راځي، دوی کله دلته شان پریولي کالي او دا شان وینځي او کله هم اوبه وړي.
ښاغلی مرهون وایي چې په هیواد کې شتو نام نه یو هم پر ګودر اغیز کړی، او اوس په کلیوالو سیمو کې ګودرونه کم شوي دي. دای د ګودر د تاریخ په اړه وایي
په تاریخي قدامت لمخې موږ په افغانستان کې دغه تاریخ شاید چې د افغانستان تاریخ پیل دی 4500 کاله مخکې یادولای شو، او تقریبا د طالبانو تر وخت پورې طالبان راتلل ګودرونه موجود و.
په لنډیو کې هم کله ناکله معشوقې پر خپل یرغک کړی او ورته ویلي دي که ته رښتیا پر ما مینې د ګودر غاړه اجاره واخله مینه. د ګودر اغیز او یادښت په ولسي منظومه ادبیاتو کې هم پوره روښانه دی. له لنډۍ نیولې تر چاربیتې، بګتۍ او ان سره تر سروکو رسیدلی دی. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د ادب پوهنې استاد پوهندوی ډاکټر محمد جان اقبال د ګودر اغیز پر ولسی ادبیاتو راته داسې روښانه کوي.
د ګودر مسله چې زموږ په ولسی ادب کې زیاته راغلې ده، زیاتره غنایي برخه زیاته ده. ګودر د دیدو کتو او په اصطلاح کې د دیدن ځای ګرځېدلی و. دا نو په ولسی ادب کې ډېر خوندوره برخه همدا ده. مثلا د ګودر په باب باندې چې دا وایي چې ګودر ته ځم راپسې راشه، ما په منګي کې شنه بادرنګ راوړي دي. نه
دوه ویشت کلنه فضیله احمدي هم وایي چې په ګودر کې نجونې او هلکان سره دیدن کوي او له همدغه ځایه د زړونو تارونه پیوندونه اخلي.
هو زه خو په کابل کې ژوند کوم، خو کله چې تاسو حتماً ځم ځکه چې هلته نجونې راټولېږي او زما هدف هم همدا وي چې نور سره باید وګورم، مېلې وکړم. او کله چې ګودر ته ځم نو ډېر تاثیر کوي، خو د هوا تاثیر دی او بل چې نجونې سره یو ځای کېږم او دا نو خود خوند لري. زه چې کله ګودر ته ځم نو هلته نجونې وي او هلکان هم وي، په همدې خاطر ګودر مشهور دی.
اغلی فضیله وایي چې کله ناکله شوخ نجونې په ګودر کې منګي هم ماتوي او یو نیمه بیا کور ته په ډیر نه امیدي لم درونه وي.
کرکتنه د ادبیاتو روح ته تغیر ورکوي او د همدغي کرکتنی لبرکته ادبیات مثبت لوري ته بدلون مومي. کچيري کرکتنه نوینو د ادبیاتو په چوکاټ، محتوا او لار کې بدلون رامنځته کیږي. نو ځکه خو حنان بارکزوی پر مهک د امتحان د سخندانو د حنان شعر چاندی لکه ضرورت د هنر جاج په دې برخه کې د ټولنپوهنې د انسټیټیوټ په خوانی استاد پروفیسر محمود ایاسره پښتو ادبیاتو کې د کرکتنې د روان بهیر او ارزښت جاج اخلو.
هنر جاج
کرکتنې پاړه خو خایز موږ اوریدونکو په پوښتنه چې کرکتنه څه ته وایي، څه ته کیږي، ادبی کرکتنه یعنی څه؟
نو خبره دا ده ترڅو پوری چې مطلب په یو ادب کې یا په ادبیاتو کې چې هغه د هرې ژبې وي چې هغه نقادان ونه لري او ښه کره کتونکي ونه لري، نو هغوی مطلب د ادب په مختلفو میدانونو کې یا په مختلفو اصنافو کې هغه کما حق کوو مطلب پرمختګ نشي کولای. کاغه د شعر میدان وي، کاغه د لنډې کیسې میدان وي، کاغه د ډرامې فیلډ وي یا بل میدان وي، نو د دې لپاره مطلب ښه کره کتونکي چې دي کنه هغه ډیر ضروری دی.
آیا سب ساسي د خبرې په دوام یو وتل کره کتونکي چې جرمني لیکوال دی سکوشر ته هغه وایي چې ادبیات پرته له کره کتنې هیڅ دي. نو زه همدا پوښتنه له تاسې کوم چې د ادبیاتو په پرمختګ کې د کره کتنې ونډه څه ده؟
ګوره، دا یو کره کتونکی چې دی یعنی هغه صرف کره کتونکی نه وي، هغه باقاعده د مختلفو مطلب موضوعاتو یعنی په هغه باندې هغه پوره پوره گرفت لري. هغه مثلا هغه به د ادب هم ښه کوټلې مطالعه لري، هغه به د تاریخ هم ښه کوټلې مطالعه لري. یو کره کتونکی چې دی هغه به د مذهبیاتو، د الهیاتو، د علم الکلام، د مطلب د تیری هیری استوری چې دی کنه، د میتالوجیست چې دی، او مطلب د دې ټولو په اړه به هغه ډېر معلومات لري او کوټلې مطالعه به لري او هغه په تخلیق باندې پوهیږي، یعنی دا ټول صفتونه به لري. نو بیا به د کره کتونکي یعنی دا کره کتونکي په یوه معنا یو سکالر وي، یو عالم وي، یعنی دا هغه خپل یو ویژن لري کنه. هغه چې مطلب هر لیکن ته ګوري نو هغه لیکنه هغه په خپل چوکاټ کې دا هغه جزئیات ته ګوري، یعنی مطلب هغه لیکنه د کوم جزئیاتو لمخې چې دا یعنی هغه یو مکمل لیکنه ده یا خلی کنه ده یا معیاري لیکنه ده یا کمی داسې نکته پاغه لیکنی کی چی دی مطلب هغه نشتا یاده کمای محسوسی یا مطلب دا لیکنه چی دا نور کم کم علتونه لري کور کره کتون کی چی دی هغه صرف دا کار نه کوي چې مثال هغه بخامخه دی یو لیکنی مایه برابر سره کوي یا خامیانی برابر سره کوي یا پاغه بخامخه تنقید کوي یو کره کتون کی چی دی هغه دیو غیر جانبدار سکالر په حیث اغه دغه لیکنی تجزیه کوي مطالعه کوي اغه ګوري او پاغه کې دغه لیکنی خوبیانی او خامیانی دا دواړه را برسیره کوي.
همدلته بیا غواړم پوښتنه وکړم چې که چیرته کره کتنه وشي ادبیاتو ته ګټه څه ده؟ د ادبیاتو په پرمختګ کې د کره کتنې ونډه څه ده؟
کور کره کتنه چې ده هغه باقاعده مطلب یو کره کتونکی چې دی هغه د یو تخلیقکار دپاره د یو لیکوال دپاره هغه باقاعده د یو لارښود کار کوي هغه په یو ټریک باندې سموي په یو لاره برابروي او باقاعده مثلا یو کره کتونکی کنه اوای چې شوای جې کافال ټریډ بټ ماستر اف نن ډیر لیکوال دارنګوي کنه چې هغه په شعرم لیکي هغه افسانم لیکي هغه ناولم لیکي هغه ډرامم لیکي داس لیکوالو کې ډیر کم خلک وي چې هغه په دوو درو میدانونو کې نوم پیدا کړي مثلا لکه کلندر مومن چې پیدا کړی دی کنه هغه یو ښه نقادم و هغه یو ښه محققم و هغه یو ښه افسانه نگارم و او هغه یو ښه شاعرم و نو دا داسې صفات چې دی مطلب په هر سړي کې نه وي کنه نو دا کره کتونکی چې دی هغه باقاعده د یو لیکوال دپاره لارې هواروي د پرمختګ لارې ورته هواروي او باقاعده هغه ته دا ښیي چې مثلا چې ته په دې کوم صنف کې لیکل کوې د دې دا اصول دي دا جزئیات دي دا مطلب پابندیانې دي د دغه پابندیانو به ته لحاظ ساتې دا جزئیات چې دي دا به ته په نظر کې ساتې پر دا اصولونو به عمل کوې بیا مطلب په دې فیلډ کې ته پرمختګ کوې مطلب که زه یو افسانه لیکم یا بل یا نور لیکوالان دي هغه لنډې کیسې لیکي نو هغه د لنډې کیسې والې د یو لنډه کیسه لیکونکي ته دا خبره کوي چې ته تر هغه وخته پورې لنډه کیسه نشي لیکلی تر څو چې تا ته د لنډې کیسې اصول د لنډې کیسې چوکاټ د لنډې کیسې جزئیات د لنډې کیسې مطلب هغه ضروري نکتې چې تا ستا په نظر کې نه وي تا افسانه نشي لیکلی او د دې تر څنګ هغه دا هم ورته وایي چې دا خو به کوې لیکن له دې سره سره به د معاصر په معاصر ادبیاتو کې چې کومه معیاري افسانه ده هغه که په انګلیسي کې لیکل کیږي هغه که په فرانسیسي کې لیکل کیږي هغه که په روسي ژبه کې لیکل کیږي د دغو ترانسلیشنز د دغو ترجمې دغه افسانې به ته وایه د دغه به کوټلې مطالعه کوې بیا به تا ته معلومیږي چې موپاسان څنګه افسانه لیکله او څه نوم یې دی چیخوف څنګه افسانه لیکي یا صادق هدایت چې د ایران افسانه نگار دی هغه څنګه نو دا ټول شیان چې دي دا شیان یو کره کتونکی چې دی هغه یو لیکوال ته مطلب په لاس ورکوي چې مطلب دا بکی
او دا بکی ایا سب چې په پښتو ادبیاتو کې د کره کتنې په بهیر بحث وکړو په پښتو ادبیاتو پر روان دور کې د کره کتنې بهیر څنګه تاثیر
زده صحیح اوس ګوره زه مطلب د پښتو کره کتونکو نمایوس په دې مثلا صرف خوشحال خان خټک پر واخلو خوشحال خان خټک زموږ د پښتو نقادانو یو انقلابی شاعر ثابت کړی دی داغه د توري د توپک داغه د ننګ او جنگ او داغه مطلب دا باغیانه شاعری کنه دا را برسره کړی دا او خوشاله لمسم انقلابی شاعر ثابت کړی دی
یو جنگیاله شاعر
او یو جنگیاله شاعر او یو ننګیاله شاعر کنه زه دایم چې هغه له خوشحال خان خټک سره ډیر بد کړی دی خوشحال خان خټک خود موضوعات یو سمندر دی یو ناتمام سمندر دی ما داغه دسترنامه ویله زه دومره یعنی حیران کما کنه چې ما وی دا څلور څلور نیم سوه کاله مخکې دا څومره زین او فتین سړی و
او چې په دسترنامې کې هغه د مشر لپاره شل خصلتونه
نو زه دایم چې هغه دسترنامه چې ده لیکلې ده زه یم چې یو سړی په لایبرري کې ناست وي او مختلف کتابونه ورته پراته وي او دا مطلب د دسترنامې په موضوع باندې لیکل کوي نو د خوشحال خټک دسترنامې نه ښه لیکل نشي کولی نو زما مطلب دا دی کنه زه دایم خوشحال خان خټک هغه د موضوعاتو یعنی دومره موضوعاتي تنوع چې په خوشحال کې شته زما خیال دی د پښتو په یوه شاعر کې هم دومره موضوعاتي تنوع نشته خو لیکن زموږ نقادانو هغه دومره وړوکی. دویمه خبره کره کتنې چې کوم تاوان پښتو ادب ته رسولی دی هغه دا دی چې مونږ د رومانوي مکتب او د ترکیب پسند مکتب نه را په دې خوا مو په یو شي نه یو خبر یا خو به زموږ شاعر خامخا ترکیب پسند وي یا به هغه رومانی شاعر وي یا به هغه انقلابي وي او انقلابي نو ما ترکیب پسندانو سره ګډ که کنه د دا دوه درو علاوه په مونږ کې یو داسې شی نشته زه یم شته که یو داسې سینیر سړي دا ووایي چې محمود ایاز ښه شاعر دی بس دا ځوانان راپورته کېږي د هغه په شاعري کې ښه ښه شعرونه لټوي او د هغه په اړه یو تاثراتي تنقیدي لیکنه بس را برسیره کوي او مجلې کې چاپوي چې دا ښه شاعر دی هم داسې زیدم وایي بیا عمرم وایي بیا بکرم وایي زه یم دا ډېر یعنی دا ډېره زما په فکر دا ډېره غیر علمي رویه ده بلکې دا د ادب سره دا ادبي بددیانتي ده.
د وروستۍ پوښتنې په توګه څنګه کولی شو چې په پښتو ادبیاتو کې د یوې بې پرې او د یوې علمي او معیاري کره کتنې بنسټ کېږدو او دا بنسټ لا پرمختګ وکړي؟
ګور د دې دپاره مطالعه چې ده یعنی زموږ نه نوي اشاریه نه نوي فیصده لیکوال مطالعه نه کوي تر ډیره حده پورې یعنی اکثریت چې دی زموږ د لیکوالو هغه د مطالعې نه لرې دي تر څو پورې چې دا زموږ لیکوال له کتابه سره نږدې نه شي کوټلي مطالعه ونه کړي یعنی د ادبي اصطلاحاتو د سایکالوجي د اصطلاحاتو د فلسفې د اصطلاحاتو په کوټلي نظر مطالعه نه وکړي د مذهبي اصطلاحاتو او د اسطورې د مطلب مختلف اصطلاحات دي د تاریخ اصطلاحات دي چې د دغو په کوټلي نظر مطالعه نه وکړي دوی سم نشي کولی دا زه یقیني خبره کوم یا داسې نور ماډرنیزم راواخه پوست ماډرنیزم راواخه نور شیان راواخه نو زه خبر نه یم او زه یې په لیکنه کې کاروم زه یم دا یو ډېر لوی ادبي جرم دی پوه شوې یعنې داسې کول نه دي په کار.
شاعر د ټولنې سترګې دي نو د فنکار په نننۍ برخه کې د ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي له استاد لیکوال او شاعر شیر حسن کمالزی سره د هغه پر فن او کارونو غږیږو.
فنکار
ته په خپل شعر ته په کومه سترګې ګوري؟
یعنی یو خبر درته وکړم ورور زه خو تا ته پته ده چې د اجتماعي علومو د برخې سره یم څنګ کې دا تاسو غوندې استادانو او شاعرانو سره ناستې دا اغیز را باندې کړی دی چې یو څه مات وړ شعرونه دې ولیکم. دیموکراسۍ په راتګ سره شعر ته په هغه سترګې نه دي کتل شوي لیکم مخکې چې څومره وو چې علت او وجه به څه شوي یا خو دا ځینې خلک وایي چې شعر د وزګارو خلکو کار دی او دا خلک مصروف شوي دي نو که دا وجه وي به کنې وي اوس هم ادبي بنډارونه دی او دلته ننګرهار ته د نورو ولایتونو په پرتله یو څه خو بیا هم سربیره په دې باندې دلته ادبي غونډې کېږي د تاسو غوندې استادان راځي دلته علمي سیمینارونه او لیکچرونه ورکوي او دې په شعر ډېر مثبت اغېز کړی دی.
په خپله تا کله شاعري شروع کړه؟
او زه په دولسم سن کې وم چې خدای دې بخیر محمد کوچی استاد هغه به ما به چې څه ولیکلو بیا به یا به مې د ده په مضمون کې به مې په سن کې به مې خبرې کولې ده بیا ماته وي چې داسې وخت به راځي چې ته به په شعر باندې پوهیږي او شعر به لیکلی شي. د هغه د خدای جنتونه په برخه کې د ټولو استادانو درنو استادانو سره خو چې څه رقم وړاندوینه کړې وه شعر شروع ما خو په هغه سویا نه شوم لکه څومره چې هغه تمه ورته. خو بیا ما دلته لکه مخکې مې چې ویلي تاسو غوندې استادان مې په زور کینوي او شعر راناوري په زور باندې او شعر راباندې لیکي یو څه الهام راته کیږي. مغه درسم ټولګي کې مچ شعر می شروع کړی او تر اوسه پورې هغه ماته ګټه لیکم.
استاد اکثره وخت شاعران یا په شعوري توګه یا په غیر شعوري توګه یو لار خپلې اوی چې په شعر کې به هم دغه ځانګړي توکي استعارات او تشبيهات او دا په کې کاروم چې هم د هغه د تشخص لار شي. تا د ځان لپاره کومه ټاګل
زه خو یو خو دغه کوم عمومي فورم چې د غزل او د غزل په مده برخه کې شاعري کولای شم. ما څو ځلې په دغه باندې خواري کړې دي په آزاد شعر باندې او داسې اگر چې تاسو غوندې ورونو استادانو او دوستانو توصیه لارښوونه راته دوي چې لږ هغه وکړي د شعر په اړه لږ مطالعه وکړي که مطالعه هم وکړمه دغه شعر مې هیڅ عصري نه شولو همغه ساده په ساده وي نه دغه کیږي کنی وي دا قدر ته یم چې د دې مونږ د دې ته ونې ځوانانو شاعرانو کې په خوانی شاعرانو د ټولو شاعرانو کتابونه مې په یاد زده وي په دې ما شعر ورسره پیاوړی نه شول.
شعر د سادهګۍ خبرې دی وکړه ته ویل چې شعر مې ورسره عصري نه شو. ته د هدف دغه د عصري والی او د ساده والی نه څه
دی؟ ځینې شعرونه چې زه د شاعرانو اورم ډیر داسې هغه وي دا پیاوړي شعرونه وي دغه حتی زه تر اوسه پورې په دې پیشونو باندې نه یم ختلی او هیڅ په دې پوهیږم نه چې دا شعر سره کوم پیاوړی کیږي.
که یو شعر دې راته ووایي اورېدونکي به پوه شي چې ستاسې په شعر کې څومره قوت دی.
استاذه هغه د یو خبره ده چې زما شعر زما د فکر ترجمان دی. اباسین صاحب خبره ده کنه شعر دی نو په سترګو شعر به درته ویمه چا لپاره مې چې خپل او هم پردی پریښی دی هغه له ما سره اوس مړې او ژوندی پریښی دی او نن چې سپیره سپیره خزان خزان وختونو کې یم
نن چې
سپیره سپیره خزان خزان وختونو کې یم همداسې ښه یم ما خیرازه پسرلی پریښی دی او څومره چولی می پکانو عمر ډیر ورسمه څومره چولی می پکانو عمر ډیر ورسمه د رکیبانو په مالت کې می زړګې پرې خېده او اغاز وانی و چې موکله کله لاس چو راځه غا عادت می اوس قسم په خوده پرې خېده او دا او خلکو په ارزه کې صفاتونه کیږي چا چې مشرانو ته په ډک مجلس کې ځای پرې خېده او یو شمیر یاران مې او ملګری تر منزله پوري او یو شمیر یارانو نیمه لار کې کمال ځای پرې خېده.
خو استاد ستا شاعری خو کلیوي خواغه کلیوال د کلیوالو رنگونو نه مالامال ده لبلی خوا یو ډول نصیحتي رنگ لري. فکر نه کوي چې په اوس وخت کې دغه ډول شاعری ته مړتیا ده؟
مننه همدغه تشویق تر اوسه همدغه برخه کې شته ساتلې یم او کني به ما خو درته وی زما برخه بیل ده کمه چې لرنی کړي که تحقیقات می کړي دی هغه می په خپل فیل کې کړي دي او کاش کې ما ادبیات لوستلی وای او زه به د دې برخې یو ښه شاګرد پاتې شوی وای او خو دغه صفات
او تر اوسه پورې به دې څومره شعرونه لیکلي وي د چاپ په ګاڼه سنبال شوي کنه؟
او یو شعري ټولګه مې د باڼه په نامه چاپ شوې ده بل هم چاپ ته تیاره ده او خو ما خو درته ویلي ما څه د یو کرونولوژي مې لیکلې ده د افغانستان او د ظاهرشاه د سلطنت او د هغه سیاسي پیښې دا کتاب مې لیکلی دی
سنور او هغه می ده افغانستان معاصر تاریخ ملي کړی دی. نو د دې سره پسند کې مایکزه د سی یو هغه رامخ کې شول و یو شاعر مشر شاعر او استاد دی کني مازلو و چې د افغانستان دغه د ټول تاریخونه کچیرته وطواني کم زید شیر په جبر چا کوم زکه په بل رقم خو خلک دغه تاریخ نه زده کوي. مې کچیرته د شیر په جبر ورته وری کړي چې کبه زده کی
او د شیر جبر خو
لږ آسان وي دي زنه خلکو دغه د ملنګ جان شاعری کې ټول تاریخ به کنه دا د تر اوسه پورې د خلکو په ذهنونو کې پاتې ده. شپېته کال یا کال وړاندې شوی شاعری ده. نو دغه سی یو حد سمیم شروع کړی کور باندې وطواني استاد
کیسه د ژوندانه د مختلفو پیښو د بیانولو هغه هنداره ده چې د نړۍ په اکثر ژبو کې زیات مینوال لري. د زرپانی په ننني پانه کې وګمه جبارخیل لنډه کیسه چې دا ژاړي سره ژاړم در اوروي.
زرپانه چې دا ژاړي سره ژاړم. سهار شو نن له سهار اوریزو خپلې وزري خبرې کړې وي. د اسمان زړه هم ډک ډک کیده. خلا بطری یو یا چو چاسکی دزمکی پلور نورا توشی بیچی. پو کوچکی یو شور ما شور شو. یو داسی شور چی ما بخبلا کوچکی پو طول عمر هم نوالی دلیم. هرچا سرو نسندل. طول خلق داسی و تابویل چی گونگیان وی. ایوازی سرو نیه چندل. پلار میل لری ولی دا چی حقی هم سر چنده. دا کور پلوری روان و. زه هم د پټیو په لور روان شوم تر څو زه هم ځان پوه کړم. للری می په یوه دیره کې وکتل. ډیر خلک راټول شوي وو. ما هم خپل قدمونه یو څه ګړندې کړه. ورغلم. د خلکو یوه دایره جوړه وه. په منځ کې یوه ښځه ناسته وه. د ښځې په مخ کې یو ماشوم هم پروت و. ماشوم زما په فکر چې اوده و. خو ښځې ژړل. پول خلکو ته یې خیری کولی. داسې الفاظ یې له خولې راواته چې که هر څومره کلک زړی انسان هم وي نو یو ځل به یې د سترګو څخه یو څو څاڅکي لاره وکړي. په هیڅ چا کې هم د پوښتنې توان نه و چې ترې کړي یې وای. ټولو ټیټ سرونه اچولي وو. یوازې د ښځې خبرو ته یې غوږ نیولی و. دا د انسانانو انصاف دی. دا انسانان نه دي. دا د ځناور نه هم بدتر دي. از ما زړه هم دغه وخت د زغم لپوړی ولوید. زه هم د نورو په څیر څلګو واخیستم. لسترګو مې بیواره اوښکې را روانې شوې. اوښکې مې پاکې کړې. له ښځې نه مې وپوښتل، ترورې څه خبره ده؟ ښځه سلګو ونیوله. داسې ډوبه شوه لکه ماشوم چې په ژړا کې ډوب شي. ښه په زوره زوره یې وژړل. په ژړا کې یې راته وویل، که زه درته پوره خبره وکړم، که زړه دې د غوښې وي نو ته به هم د هر څه پرېږدې او له ما سره به وژاړې. او که ستا زړه هم زما د خپلوانو او د هغه بدمرغه په څیر وي نو بیا مه ژاړه. بیا ته هم د هغوی په څیر په ما پورې ملنډې ووهه. ما پرېږده چې ښه په زوره زوره وژاړم چې دا یتیمه فضا ما ته خپله ژړه راغبرګه کړي. چې په دې انګازو کې د خپل ژوند ټوله کیسه تاسو نه ترسو انسانانو ته وکړم. پرېږده چې زما چغې ظالمان واوري. چا چې زما زوی زما په غېږه کې بې پلاره کړ او زما دا چغې هغه دوستان هم واوري چې د اوښکو پاکولو په ځای ماته د نیستۍ او بې وسۍ پیغورونه راکوي. ګوره، زه یوه پوښتنه یم. ځان راته په ژړا ډېر بد ښکاري، خو زه نه ژاړم. ما نه دي ژړلي تر اوسه، خو نور راکې د ژړا ځای ونه شو. او خپله د دې ناترسه انسانانو په وړاندې خبرې پیل کړې. ما هم نشو کولای چې خپل ژړا او سلګۍ په کابو کې راولم. دا خپل ځان راته د دې ښځې په مخ کې یو مجرم ښکاره شو. کله چې ښځې د خوا او شا خلکو دا بېواره اوښکې ولیدې نو یقیني راغی چې زما په غم زما غوندې وژړېدل. نو خپله کیسه یې داسې پیل کړه، نه زه لیونۍ یم او نه بل څه. اول خو له دې ماشوم نه په تنګ وم چې له ما نه یې ډوډۍ غوښته، او بیا د کور هغه بدمرغه مالک راغی. ما نه یې د کور کرایه غوښته. له ما سره د خوراک څه نه وو چې مو خوړلی وای نو کرایه به مې د کومه کړې وای. څومره زارۍ چې وه هغه مې ورته وکړه. خو کله چې د هغې بدو ارادو نه خبره شوم، بیخي د ژوند نه مې زړه تور شو. د کوره راووتم. کور مې ورته پریښود.
د ژمی خشپمی په دې دې رکتی رکړه. دې ما شومې لمانه په وړه ژبه ډوډۍ غوښتله، تر څو پورې چې راکې شیدې وي ور مې کړې، نور نو ما کې هم شیدې نه وي او زه هم وږې شوی وم. ډېر کوښښ مې وکړ خو هیڅ ونه شوه. نو دا د ویالې بوټې مې راواخیستې، په خپله مې هم وخوړل او دې ماشومې ته مې هم ورکړل. ما ویل چې یو څه به قراره شي، خو زه څه خبره وم. ما خو ویل چې زه به یوازې وژاړم چې دا زما د ژړا سره ونه ژاړي او یا را سره د دې دیرې دا خزان وهلې ونې وژاړي. ستاسې چې شیدې خوړونکی ماشوم د لوږې مري او د هیلو دروازې دې د خلکو په لاس بند شي، آیا ته به ونه ژاړې؟ ته به د خپل ماشوم د معصوم سلګیو سره خپلې ساندې ملګری نه کړې؟ زه هغه بدبخته مور یم چې ما ونه کړای شو چې خپل ماشوم بچی ته د ژړا څخه بل څه ورکړم. نور وس مې نشته. نو ځکه چې لور مې ژړل، ما هم وژړل او بیا سلګو ونیولم چې دا ژاړي زه ژاړم، که څوک ژاړي او که نه نو زه به ژاړم، ځکه زما وینې ژاړي، زما شیدې ژاړي، زما سترګې ژاړي، زه یوه بدبخته مور یم، زه به ژاړم، زه به ژاړم.
د ادب جام نننی برخه کې مو د بیت نیکه د خاله د نوموتی شاعر شیخ اسماعیل احوال خبرو. د ادب جام دا برخه سحر ګل امیرزا وړاندې کوي.
ادب جام.
شیخ اسماعیل د پښتنو مورخان او د اسماور رجال خوندان لیکي چې اسماعیل په اصل کې د بیت نیکه زوی وو چې د خپل تر سربن په کور کې لوی شوی وو. نو د په سربنی مشهور دی، لکه څنګه چې سلیمان ماکولی کلی اسماعیل د بیت نیکه په کور کې لوی شوی وو او د سلیمان په غره کې میشته وو او هم هوري وفات شو. دا مورخ وایي چې د اسماعیل مرقد واقع دی د کسی په غره کې چې زه هلته تللی وم. دا روایت نعمت الله هم کټ مټ په مخزن کې داسې تایید کړی دی.
چون اسماعیل به سن رشد رسید، از ریاضات شاقه به مراتبت ولایت رسید و این شیخ اسماعیل سربنی پسر حضرت بیت است. مقتدای وقت به علوم دینی کاشف اسرار طریقت و حقیقت بوده، در ولایت روح چون به وطن مالوف رسیدند، به مقام خواجه منزل گرفتند و خلایق از جاهای دور به ملازمت شتافتند.
سلیمان ماکو او خواجه نعمت الله هروی دواړه وای چی د اسماعیل د ژوندانه ځای سلیمان غر وو. بل ځای نعمت الله تاسری کوي چی د ده مزار په هغه ځای کې دی چی وازه خوای بولی او وازه خوا د سلیمان غر په لمنو کې ده. علاوه پر دغه پټه خزانه کې هم د اسماعیل احوال لیکل شوی دی او وای چی د خرخبون معاصر وو. څنګه چې د خرخبون وفات په 411 هجری کې شوه ده، نو موږ د اسماعیل د ژوند اثر هم دغه غنو. اسماعیل د خپل کورنۍ مشهور عابد او خدای دوست سړی وو. د مخزنی افغانی له روایتو څخه ښکاری چې د خپل کور په سیاحت هم تللی او له لوی او اولیاو سره لیدو کاته شوی دی. د اسماعیل شیرونه موږ ته په دوو وسیلو را رسیدلی دي. لومړی شیری هغه دی چې سلیمان ماکو په خپل تذکره کې په دې ډول را نقل کړی دی. نقل کاوه شي چې شیخ ملکیار ستانه به تل تر تله د شیخ اسماعیل ستر ستانه پاړ کې ویل او غږ به یې کاوه چې دا شیخ د سربن زوی وو. تیښته وکړله ابلیسه چې ابلیس لاین ښکاره سي، هلته ورکه پلوشه سي، ټول نړۍ توره تیاره سي، سړی وران سي له ابلیسه، غوڅ د پس په کټاره سي، که هر چا ابلیس خرڅ کړ نو یې هل تننداره سي، که سړی ابلیس ته پړ سو نو پر کور د ویر ناره سي. د اسماعیل یو بل شیر چې د ده پر کورنۍ و احساساتو دلالت کوي د پټي خزانې لیکوالي په دې شرح لیکي. هسې وایي چې یو وخت خرخبون بابا او اسماعیل د سربن او بیټ نیکه په مخ کې ناست وو. د دوی کور وو د کسی په غره کې. نو خرخبون د پلار او تره له خوا په تګ او رخصت مازون شو چې اسماعیل نیکه بیا دا سیناری وکړلې. کیون یون د مخ کې بیلتون دی، له کسی غره څخه ځي خرخبون دی. کورور ورورا خرخبون رورا، ته چې بلتون کړي زما ویر ته ګوره، چې زی مرغیله تور کرغیله همزولی پاتې زی څه برغیله، د خدای د پاره خرخبون یاره چې هیر مو نکړي زموږ کولواړه، زړه مې رپیږي یار مې بیلیږي بلتون یې ور دی ځان پسوځيږي. هنری ادبیاتو کې د نظم په ژبه سوال او جواب له ډېره پخواره حیثیت رواج لري، چې په نړیوالو ادبیاتو کې د گرینډل او سکوشو ته عزیز نسین او جهان آرا او داسې نورو بیلګې یادولې شو. د شعریت دا رنګ د نظم په چوکاټ کې پښتنو شاعرانو هم مراد کړی. د ننني وریښمین خیال د سوز او ګداس په دغو پرکیفه لحظو کې د یو فنکار محبوب او محبوبي سوال او جواب اورو. غویل اے گرانا، غویل اے گرانا، مین د شګو کور دی او د شک پر باد نړیږي، ما ورته داسي ویل، ما ورته داسي ویل، شک چې په کوم زړه کې وي هلته به نور څه وي، خو د مینې ځای نشته. غوی اے گرانا، دا مینه داسې ده چې پکې کمی نه زغمم. غوی اے گرانا، دا مینه داسې ده چې پکې کمی نه زغم، مینه چې څومره وي خو بیا هم باید ډېره وي، ما ورته داسې وي. دا مینه داسې ده چې دا راته تا خوږلې او نه من هر څه هېر دي. دا مینه داسې ده چې دا راته تا خوږلې له من هر څه هېر دي، ماته له مینې نه نور څه یاد نه دي. هغې ویل اے گرانا، هغې ویل اے گرانا، ما هیرولې شي ته، زما آواز به هیر کړې، زما انداز به هیر کړې، اول آغاز به هیر کړې. ما ورته داسې وویل، په دې زه سوچ نه کوم، په دې زه سوچ نه کوم، او که مې سوچ وکړلو بیا مې د خوږ ژوندونه همدا وروستۍ ورځ د هغې وي اے گرانا. هغې ویل اے گرانا، تا ته زه ولې خاص یم، زه خو عادي انسان یم. ما ورته داسې وویل، زما په سترګو یو ځل ځان وګوره، زه چې تا ووینم ښکلی ژوندون احساس کړم. هغې ویل اے گرانا، هغې ویل اے گرانا، نو دا ژوندون څنګه وي؟ ما ورته داسې وویل، ژوند ستا د دوه سترګو نظر غوندې دی، ژوند لکه ستا په مړوند خوب کول دي، ژوند لکه درد سین فنا اخیستل، ژوند لکه مینه کول، ژوند لکه مینه پالل. هغې وی اے گرانا، هغې ویل اے گرانا، داسې الفاظ نه لرم چې زه پرې تا ته خپله پاکه مینه داسې بیان کړم چې ستا پرې یقین راشي. ما ورته داسې وویل، د بیانونو ضرورت نشته دی، مینه الفاظ نه دي، چې د بیانونو ضرورت نشته دی، مینه الفاظ نه دي چې ته یو یو بیان کړي. مینه احساس داسې دی چې ویده زړونو منځ کې او ښکاري دو سترګو کې. هغې ویل اے گرانا، دا ویر څنګه راځي؟ هغې ویل اے گرانا، دا ویر څنګه راځي؟ ما ورته داسې وویل، کله چې ستا د جدایی خیال راشي. هغې ویل اے گرانا، که زه درنه لاړه شمه، هغې ویل اے گرانا، که زه درنه لاړه شمه او درنه ورکه شمه. ما ورته داسې وویل، له سترګو لرې بشي خو له زړه به چیرې درومې؟ هغې ویل یه محبوبه، هغې ویل یه محبوبه، موږ به یو ځای شو که نه؟ ما ورته داسې وویل، روح او بدن یو ځای وي، او که جدا شي سره بیا به ژوندون نه وي. هغې خندا وکړله، هغې خندا وکړله، او ویل یې یه شاعره، عجب منطق وایې. ما ورته داسې وویل، د منطق وجه مینه او د مینې وجه ته یې. هغې ویل اے گرانا، دا ته شعر ولې لیکې، ولې کارونه پرېږدي او دا الفاظ جوړوي؟ ما ورته داسې وویل، دا به رښتیا وي چې زه شعر لیکم، خدا دروغ دي چې زه وخت ضایع کوم. زه شاعري ځکه کوم چې خپل خیالات بیانوم، خپل احساسات سړوم او د خپل ذات شور بندوم. هغې ویل یه فنکاره، هغې ویل یه فنکاره، د یویشتمې پیړۍ څه عجیبه شاعر یې، چې هم مې خوښ یې او هم ویره لرم
ما چې جواب ورکاوه ټول الفاظ هیر شول رانه او همداسې چوپ پاتې شو.
آج کیوں آنکھ بھر آئی آج کیوں تیری یاد
آزادی ریڈیو پو فیس بک کے facebook.com/آزادی ریڈیو